برنامه را میسپارم به همکارم ساله محمد ساله.
ډیره مننه ملیحه جانې. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم ګرانه اوریدونکو، تر پنځو بجو د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام تر څنګ په راپورونو کې اوري. د افغانستان مشرانو جرګې له امریکا سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې پیشنهادونه یې هم وکړل. په بل رپورټ کې اوري چې د نورستان والي وایي د وانت وایګل ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره که اقدام ونیسي شي دغه ولسوالۍ او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو په پوځي مرکز د دې ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن په جاپان کې وه چې له دې زلزله ځپلي هیواد څخه د امریکا ملاتړ څرګند کړي. په لیبیا کې د قذافي وفادارو ځواکونو پر اجدابیا شر د توپونو ډزې کړې، خو مخفي عزیزي خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
که هم د څو مهمو کورنیو خبرونو سر ټکی، د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ. د کابل پولیس وایي چې په 11مه امنیتي حوزه کې نن د پولیسو دوه افسران هغه مهال ووژل شو چې د دوی ترمنځ لفظي شخړه په وسلواري نښتې بدله شوه. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د روغتیايي خدمتونو د پرمخ بیولو لپاره کافی بودیجه ته اړتیا ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ. مشرانو جرګې نن په خپلې عمومي غونډه کې په حکومت هم ټینګار وکړ چې د دې جرګې د مهمو چارو او اجنډا په اړه دې ملي شورا ته معلومات ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه لویه جرګه به په راتلونکو دوو یا دریو میاشتو کې جوړه شي. نوموړي همداراز ویلي وو چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند هم په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. د کابل پولیس وایي چې په 11مه امنیتي حوزه کې نن د پولیسو دوه افسران هغه مهال ووژل شو چې د دوی ترمنځ لفظي شخړه په وسلوالي نښتې بدله شوه. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر جنرال محمد ظاهر ازادي راډیو ته وویل دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د 11مې امنیتي حوزې د یوې پوستې قومندان د خپل مشر افسر د حکم له منلو انکار وکړ. د جنرال ظاهر په وینا په دې پیښه کې دواړه افسران وژل شوي او موضوع اوس تر څیړنې لاندې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د روغتیايي خدمتونو د پرمخ بیولو لپاره کافي بودیجې ته اړتیا ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرستی ډاکټر سوریا دلیل د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې سږکال عامې روغتیا وزارت ته د دولت د عادي او پراختیايي بودیجې څخه 1.8 میلیونه ډالر بل شوي دي، خو د عامې روغتیا د وزارت سرپرسته وایي چې دا وزارت له دې اندازې لوړې بودیجې ته اړتیا لري څو په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته روغتیايي خدمتونه ورسول شي. په چین کې د افغان سفارت ډیپلوماتان وایي هڅه کوي په دغه هیواد کې افغان ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. په چین کې افغان سفیر سلطان احمد بهین ازادي راډیو ته وویل چې سږکال چین 20 افغان ځوانانو ته د مصري په کچه په بیلابیلو برخو کې د زده کړو په برخه کې مرستې کوي. ښاغلي بهین زیاته کړه چې مربوطه اسناد یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته استولي څو د کابل او ولایتونو څخه ورته ځوانان ور وپیژني. د ښاغلي بهین د معلوماتو له مخې دم کړي 33 افغان ځوانان د چین په بیلابیلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوختي او تمه ده په روان کال کې 50 نور ځوانان د چین په مالی مرسته په یو شمېر پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره جذب شي. او نن په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلې دي. یو امریکایي ډالر 46 افغاني 5 پوله، یو یورو 40 افغاني 90 پوله، یو سترلینګ پاوند 65 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومانه 40 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 540 افغاني. دا تر دې مهاله د افغانستان پورې اړوند خبرونه. نړیوال خبرونه له لږ ځنډ وروسته واوري.
ازادي راډیو روستی رپورټونه وایي چې معمر القذافي ته وفادار ځواکونه د اجدابیه پر شارګوټي خپلو حملو ته نن هم دوام ورکوي او په روغتون کې چارواکي وایي چې لشتره اته تنه د شنبې په ورځ په دغو حملو کې وژل سوي او اووه ویشتنه نور زخمیانو. په لیبیا کې د رژیم مخالف وسلوال وایي چې د بریقه ښار د محاصرې په حال کې دی او بریقه په لیبیا کې د تیلو له مهمو بندري ښارونو څخه ګڼل کیږي. مخالفینو ویلي چې د معمر القذافي ځواکونه د بریقه دننه دي او د دوی په شاخوا سیمو کې جنگیږي. ویل سوي چې د اجدابیه له ښار څخه بریقه ته په تللې لاره د مخالفینو پر یو موټر د قذافي د پلویانو په راکټي حمله کې شپږ تنه مخالفین وژل سوي او شپاړس نور زخمیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن جاپان ته ورسېده ترڅو له خپل عمده متحد سره چې په وروستیو کې زلزلې او سونامي سخت ځپلی دی د امریکا ملاتړ څرګند کړي. ټاکل سوی وه چې میرمن کلنټن له جاپان سره د تخریب شویو ځایونو په بیا رغونه کې د اوباما د ادارې پر تعهد ټینګار وکړي.
وی آر ویری کانفیډنت دټ جاپان ویل
دا وایي موږ ډاډ لرو چې جاپان به لکه څنګه چې موږ د دغه مصیبت پر مهال او ولید په نننۍ نړۍ کې د خپل قوي موقف ته بیرته ترلاسه کولو لپاره ثابت قدم پاتې سي او مقاومت به وکړي. د مارچ په یولسمه شدید زلزلې او ورپسې سونامي لشتل ژاتویش زره تنه په جاپان کې وژل او یو اټومي بټۍ یې تخریب کړ چې په نړۍ کې د اټومي ټکنالوژۍ په برخه کې دریم ستر بحران رامنځته کړی دی. په کرویشیا کې پرون د پخوانی یوګوسلاویا د جګړې د زرهاو ګډونکوونکو د جنګي جنایتکارانو لپاره د ملګرو ملتونو د محکمې لخوا پر کرواتي جنرال انتی ګوتوینا د سلرشت کاله بند د حکم په ضد مظاهره وکړه. جنرال ګوتوینا په 1915 میلادي کال له کرویشیا څخه د سربي جنګیالو د ایسولو په جګړه کې په جنګي جنایتونو تورن پیژندل سوی. د زغرب په لویه څلور لاره او نورو سیمو کې راغونډو شویو کسانو ویل چې دغه پخوانی جنرال حتی د طوفان د عملیاتو پر مهال شویو ظلمونو کې لاس نه لري. دوی همداراز د کرویشیا د حکومت ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په خیانت تورن کړ چې د جنګي جنایتونو له توره یې د جنرال ګوتوینا د ژغورلو لپاره کار نه دی کړی. جنرال ګوتوینا او د پخوانی یوګوسلاویا د جګړې د وخت یو بل جنرال مالدن مارکاتس چې په اتلس کاله بند محکوم سوی دواړه د خلکو په وژلو لوټمارۍ او نورو بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودو تورن پیژندل سوی دي. په سربیا کې زرهاو کسانو پرون د حکومت ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو چې د اپوزیسیون په بلنه راغونډ شوي وویل چې په دې هیواد کې د اداري فساد د زیاتوالي او د دوی په ادعا د اقتصادي بحران د پراخېدو د مخنیوي په خاطر باید وختي انتخابات وسي. البته د سربیا حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنه رد کړې ده. ویلي دي چې انتخابات به تر هغو ونه سي چې دغه هیواد د اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره کاندید نسي. سربیا هیله لري چې د سږ کال په مني کې به د اروپایي اتحادیې د غړیتوب لپاره کاندیدسي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیوف چین ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې هانګ کانګ ته ځي. دای به د روسي کمپنیو لپاره د ونډې اخیستو د زمینې د برابرولو په خاطر د هانګ کانګ د اسهامو لوی مارکیټ ته ورسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي چې د ولسمشر اوباما اداره به له جنوبي کوریا سره د آزاد تجارت یو موافقه چې له ډېرې مودې ځنډول شوې وه پاس کړي.
څلور بجې او اته دقیقې شوې. تر پنځو بجو پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ، خو سناتورانو ځینې پیشنهادونه هم وکړل.
واقعي نمایندګان د خلکو راوغوښتل سي هیڅ افغان به امریکا ته دلته اډه ورنه کړي.
وسلوال طالبانو له پوځي یونیفرم څخه په استفاده په دې وروستیو کې څو بریدونه وکړل. دوی دغه دریشي له کومه کوي؟ په یو رپورت کې په دې اړه معلومات اوري. د نورستان والی وایي کچيري له وسلوال طالبانو د وانت وایګل ولسوالۍ د نیولو هڅه ونسي، شایي دغه سیمه د طالبانو په پوځي مرکز بدل شي. په کندهار کې د سیلابونو په نتیجه کې شپږ ماشومان مړه شوي. د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکو عزیزانو او دوستانو د راټي پروګرام د خبرونې په وروستیو شلو دقیقو کې اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړ. مشرانو جرګې نن په خپل غونډه کې د دې لوی جرګې د جوړېدو په اړه یو لړ شرایط هم وړاندې کړل. خو له دې پریکړې سره د مشرانو جرګې په غونډه کې ځینو سناتورانو د لوی جرګې له جوړېدو او په ځانګړې توګه د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله پوځي اډو له موجودیت سره مخالفت هم څرګند کړ. تفصیل د احمد زبیر ژمن په رپورټ کې.
د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا له متحده ایالاتو سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د لوی جرګې له جوړېدو نه ملاتړ څرګند کړ، خو په حکومت یې ټینګار وکړ چې د دې جرګې په چارو کې دې له ملي شورا سره مشوره وکړي او د اجنډا په اړه دې معلومات ورکړي. د دې جرګې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزي وکړ چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه دریو میاشتو کې دایره شي. د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې سناتورانو د دې جرګې د څرنګوالي او مؤثریت په اړه بېلابېل نظرونه ورکړل، خو پای کې په ځینو شرایطو له جوړېدو ملاتړ څرګند کړ. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمي ار د دې جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
د دې جرګې جوړېدو سره زموږ استاد سنا مجلس ټول موافق ده، خو د خلکو په انتخاب کې څه شرطونه لري چې هغه شوري ولایتي اعضای یا ولسوالۍ نه چې نور څوک راځي مشران سپینګيري خوندې ورونه پای کې د ملي شورا خصوصا د مشرانو جرګې د دوستانو او د ولایت د انتصابي او انتخابي سناتورانو نظریات شرط دي. اجنډا باید معلومه وي او د ملي شورا ټول مجلسونو او د خصوصا چې موږ تاسو د مشرانو جرګې باندې لباس کوو د مشرانو جرګې موضوع اجنډا باید مجلس ته او د اجنډا مواد مجلس ته معلومه وي په دې باید باس وشي.
که څه هم مشرانو جرګې د لوی جرګې له جوړېدو ملاتړ څرګند کړ، خو ځینې داسې سناتوران هم ول چې له سره د دې جرګې د جوړېدو مخالف ول. دوی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو د جوړېدو له پلان سره چې ویل کېږي په لوی جرګې کې به پرې بحث وشي مخالفت څرګند کړ. یو سناتور عبدالحنان حق ویون په دې اړه وویل:
واقعي نمائندگان د خلکو راوغوښتل سي، هیڅ افغان به امریکا ته دلته اډه ورنه کړي، او دولت ته دا لازم وه چې مخکې له مخکې جواب ورکړی وای چې اډې موږ تاسو ته نه درکوو او نه دغه لویه جرګه یا عنوي لویه جرګه راغوښتلو ضرورت شته. دې ته د دې یوې موضوع لپاره لویه جرګه راغوښتل بیا په داسې حالت کې چې په دوی باندې څوک اعتماد هم نه لري چې هغه اصلي نمایندګان د دې ملت به راضي او که نه، یعنی دا یو جوړه شوې طرحه ماته ښکاري.
خو جمهور رئیس حامد کرزي ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند د هیواد د ملي ګټو په اساس او د لویې جرګې د پریکړې له مخې لاسلیک کیږي. د دې سند د جزئیاتو په اړه چې د څو میاشتو راهیسې پرې افغان او امریکایي چارواکو خبرې کړي دي او ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي، تر اوسه معلومات نه دي ورکړ شوي. په خاطر دې داسې راپورونه خپاره شول چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو جوړېدل هم د دې سند مهمه برخه ده، خو وروسته امریکایي چارواکو بیا د پوځي اډو جوړول رد کړل، خو ویل امریکا به په افغانستان کې اوږدمهاله پوځي حضور ته دوام ورکړي.
کارپوهان وایي په وروستیو دوو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په دوو ځان وژونکو بریدونو کې په چی پیاوي کې د کندهار د امنیت قمندان او دوه نور پولیس او په بل کې په لغمان کې 15 بهرني او څو تن افغان سرتیري ووژل شول. دا شی چې وسلوال طالبان پرته لري چې په مخامخ جګړه کې شکیل سي کولای سي درانه او مرګونی بریدونه وکړي. تفصیل اجمل ان څخوري:
په افغانستان کې په 13 ورځو کې د ځان وژنې نه بریدونه شوي چې ټولو یې مرګ ژوب لاړولې. یوازې په وروستیو دوو ورځو کې وسلوالو طالبانو په دوو مهمو پوځي مرکزونو کې دننه ځان وژونکي حملې وکړې چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. دوی د جمعې په ورځ وتوانېدل چې د کندهار د امنیت قمندانۍ دننه ځان وژونکي برید وکړي او د دې ولایت د امنیت قمندان خان محمد مجاهدي د دوو تنو نورو سره وواژه. همدارنګه د شنبې په ورځ د لغمان ولایت په یو پوځي مرکز کې یو ځان وژونکي حمله وکړه چې 15 بهرني او 4 افغان سرتیري ووژل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي له دې څرګندېږي چې طالبان پرته له دې چې له ناټو او افغان ځواکونو سره په سختو مخامخ جګړو کې ښکیل شي، دا توان لري چې افغان او ناټو ځواکونو ته د داسې بریدونو له لارې درانه تلفات واړوي. د فرانسې خبري اژانس د افغان امنیتي کارپو جنرال هلال الدین هلال له خولې وایي طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی، نو له همدې کبله دوی ځان وژونکو بریدونو ته زور ورکړی څو خلکو افغان حکومت او متحدینو ته یې وښیي چې دوی پوره ځواک لري او کولای شي د دوی مهم خلک او مهم ځایونه په نښه کړي. په کابل کې د ناټو یو ویان جان ډورین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د طالبانو لخوا مشخص بریدونه یو له هغه لارو څخه دي چې دوی غواړي له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. په ځانګړې توګه د افغانستان په جنوب کې، خو ولې افغان او ناټو ځواکونه دا ډول بریدونو مخه نشي نیولی؟ فقیر محمد فقیر چې یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و، ازادي راډیو ته وویل د ځان وژونکو بریدونو مخه نیول اسانه کار نه دی، خو که امنیتي ځواکونه په خپلو کې وحقه همغږي ولري او ځینې ستونزې او اختلافونه چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې شته هوار شي، تر یو حده دا بریدونه کمیدلی شي.
که څه دا کار مشکل دی چې د داسې عناصرو که ځان نه تیر شي، ډېره ستره یوه غټه کاری ده چې دغې کار تعذیرېږي. نو د دې مخه که څم زما پاکي دا مشکله ده نه نه بېږي، خو په څنګ کې زموږ د دولت نیمګړتیاوې هم کافي موجودې دي که دولت مخالف د دولت کولای شي که په هر شکل وي هغه څه چې غواړي هغه ترسره کړي.
په افغانستان کې هر کال د هوا په تودېدو سره وسلوال طالبان خپلو بریدونو ته زور ورکوي. د ناټو چارواکي وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په ډېرو سیمو کې پرمختګونه کړي او دوی یې له ځینو سیمو په شا کړي دي. خو ښاغلی فقیر او نور امنیتي کارپوهان وایي دا پرمختګونه یوازې په جنوب کې شوي او په ختیځ کې د پرمختګونو پر ځای ناټو ځینې سیمې طالبانو ته ورپرېښي. دوی د بېلګې په توګه د نورستان یادونه کوي چې نړیوال ځواکونه ترې په شا شوي او وسلوالو اوس دغلته ډېرې سیمې له افغان ځواکونو نیولې. دوی سپارښتنه کوي چې که ناټو غواړي دا ډول بریدونه کم شي، نو پکار ده چې د افغانستان په ختیځ کې هم د وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي او د هغوی هغه خوندي ځایونه چې اوس لري له منځه یوسي.
په همدې مسله کې تمکیږو، وسلوال طالبان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په څو ځانوژونکو حملو کې له پوځي یونیفرم څخه په استفادې بریالي شول چې د دغه تکتیک په مرسته ځانونه خپلو هدفونو ته ورسوي. د وسلوالو مخالفینو دې تکتیک چې پخوا هم څو واره کارول سوی دی، د امنیتي چارواکو او مشرانو د ترور په برخه کې ژورې اندېښنې رامنځته کړي دي. نور معلومات له زکی غیاسي څخه اوري.
په وروستیو کې دریو ځانوژونکو حمله کوونکو چې پکې دوه امنیتي مشران او د ملي اردو مرکز په نښه شول، حمله کوونکو له پوځي یونیفورمونو څخه کار اخیستی و. په دا ډول ځانوژونکو حملو کې د پوځي یونیفورمونو کارول په هیواد کې د امنیتي چارواکو او مشرانو د ترورونو په اړه ژورې اندېښنې پیدا کړې. د کورنیو چارو وزارت ویانس مری بشري که څه هم د اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې دوی د وسلوالو مخالفینو د دغه تکتیک د مخنیوي لپاره په آزاد بازار کې د پوځي فرمونو په تولید او خرڅلاو ځینې محدودیتونه په پام کې لري. ښاغلی بشری چې د یک شنبه په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، په دې اړه خپلو پروګرامونو ته په اشاره وویل:
کله چې دغه سازمان یافته حملې په لار اچول کېږي، د یونیفورمو پیدا کول یا لاسته راوړل هم ډېر ګران کار نه دی د عملي خبرو لحاظه، ولې د مخنیوي لپاره چې په اسانۍ پیدا نه سي او په بازارو کې موجود نه اوسي، د کورنیو چارو وزارت پولیس ته وظیفه کړی چې هغه دوکانونه چې نظامي یونیفورم او نظامي تجهیزات خرڅي هغه د بند کي او دا کار د امنیت لپاره یو خطر ګڼل کېږي. یو ځل بیا به هم دا هدایت دوی ته صادر سي چې دا دوکانونه وتړي او پرېنږدي چې یونیفورم په اسانۍ سره په بازار او په شارونو کې پیدا سي.
په ځانوژونکو حملو کې د پوځي یونیفورم کارول یوه اندېښنه ده، خو دا ډول حملو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه هم اندېښنه را ولاړې کړې دي. ښاغلی بشری که څه هم د اوس لپاره دا مسأله تایید نه کړه، خو ویل چې د وروستیو حملو په اړه د دوی څېړنې به دا موضوع روښانه کړي. خو د ملي امنیت د لوی ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د ولسي جرګې په غونډه کې دې ټکي ته اشاره کړې وه چې وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ کولو هڅه کوي.
اوس مهال چې دښمن تر ډیره هڅه کوي هغه د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کول دي. دوی تر ډیره غواړي چې د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت لیکو ته ځانونه ورسوي.
په ورته وخت کې دا شویو حملو په تعقیب د طالبانو د ویندویانو هم په خپلو تبصرو کې تل دې مسالې ته اشاره کړې چې دا حملې د دوی د هغو کسانو لخوا شوي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی. دا چې دا مسله تر کومه حده جدي ده اوس یې په اړه څه ویل ګران بریښي، خو وروستیو حملو په عامو خلکو کې هم د امنیتي وضع په اړه ژورې اندېښنې راټوکولې دي. د کابل ښار یو اوسېدونکی ایمال احمدزی په آزاد بازار کې د پوځي یونیفورم خرڅلاو ته په اشاره وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید د دې کار د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي.
دغه د پولي خشتي مخامخ دغلته ورسې بازار ده، هر رقم تجهیزات نظامي ستاسې وغواړئ پیدا کېږي، هلته له موزو نه نیولې، له کمربند نه نیولې، له یونیفورم نه نیولې، هغه د پولیس امنیتی ارګانونه ټول سره په وینې شغل تخرچي ولی څوک نه سدي حصہ کې اجراتو کې دغه وړي غټه خالګا د امنیتی ارګانو سپ دې سکه دوی باید اجراتو کې او په ټول هغو ځینو کې چې دغه نظامی یونیفورم خرڅيږي دا باید بند کې دا خو دې کوم پټ شینه د سړی وایي دغه پټ د علانی دراسه زیور ورخایم
خو په کابل ښار کې د پوجي یونیفورم یو پلورونکو احمد شباب وایي دوی چې کله لچا څخه فرمایشه خلی لمړی ورزنه د پولیسو د پیژندګلوي کارت د ټلیفون شمیره او د دندې ادرس اخلي او بیا ورته پوجي جامې جوړوي دای د کورنوي چار وزارت لا دې پلان سره مخالف دی چې وایي په ښار کې د پوجي یونیفورمونو په خرڅلاو به محدودیت وځکړي ځکه د پوینا د کار به دوی بیکاره کړي دا چې د هیواد امنیتی ادارې به د وسلوالو مخالفینو د دغه تاکتیک د مخنیوي لپاره کومه مسره لار خپل کړي دا به راتلونکي روښانه کړي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د نورستان والی وایي کچيري افغان دولت ورسره د وان توایګل ولسوالي په بیا نیولو کې مرسته ونه کړي شي دا ولسوالي او د نورستان نور سیمې د طالبانو په پوځي مرکزونو بدل سي تفصيل د روح الله انوري پر پټ کې
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل نږدې شل ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د وانت ویګل ولسوالي ونیوله خو تر اوسه یې مرکزی دولت د بیرته نیولو لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی هغه ول کچرته د وانت ویګل ولسوالۍ په بیرتنی ولو او د نورستان مرکز ته د کونړ په مانوګي او چپیداری ولسوالیو کې د تللې لارې په خلاصولو کې مرسته ونشي نو کې دې چې د غسیمی د وسلوالو طالبانو په نظامی اډو بدلی او د هیواد د نور ولایتونو د امنیت لپاره هم سترګو اخشي جمال الدین بدر وای دوی څو زله د کورانی او دفاع وزارتونو او همداراز له نړیوالو ځواکونو غوښتي چې نورستان ته تللې لار کې دي پراته خنډونه له منځه یوسي خو د دوی خبره چانه دا اوریدلی د یدونی ورده چې په افغانستان کې د شوروي لخکرو پر خلاف د جهاد پر مهال د هیواد شمالي ولایتونو ته به مجاهدینو د کونړ او نورستان لارو خپل اکمالات تر سره کول اوس هم د نورستان چارواکي ویره څرګندوي چې کچیرته په کونړ او نورستان کې د دولت وسلوال مخالفین نور هم ځواکمن شي نو دغه دواړه غرنی او ځنګل لرونکي ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو په روزنیزو مرکزونو بدل او د هیواد مرکزی او نور ولایتونو ته به سترګو اخشي
د بدغیس په مقر ولسوالۍ کې دولتي مامورین د لسو وسلوالو طالبانو د تسلیمي او د وسلې د یوې زیرمې د ضبط خبر ورکوي د دې ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې بیا سیمه ییز خلک د ایتلاف لخوا له خپل سرو تلاشیو شکایت لري له هراته شرف الدین استانکزی
سید شرف الدین مجیدی د بادغیس والی ویان په ټلیفون سره مقر ولسوالۍ څخه د لستنه مخالف وسلوالو د تسلیمي حال ورکړ زیاته کړه دوی د ملي امنیت ادارې په هڅو دولت سره یو ځای شو تیر مهال د ده په وینا د حکومت خلاف جګړه کوله د والی ویان د یو بل خبر په اساس د طالبانو د یو بل پټنځي د ورانۍ او درنو سپکو وسلو د یوې زیرمې د نیولو حال هم ورکړ په داسې مهال چې طالب ویان ورته تورونه بیا اساس بولي غورماچ ولسوالۍ څخه سیمه ییزو خلکو د حکومت او نړیواله ټولنې عسکرو بد سلوک او خپل سره تلاشیو څخه شکایت وکړ افغان ولسمشر حمید کرزی څخه سیمه کې د جګړې د ودرېدو او ملکي خلکو د ژوند ژغورلو هیله لرله د غورماچ ولسوالۍ اداري چارې په دا وروستیو کې فاریاب ولایت پورې تړل شوي دي ځکه یې د بادغیس حکومتي چارواکي په موضوع تبصره نه کوي د یو بل خبر په اساس د بادغیس ګاونډ هرات ولایت کوشکونه ولسوالۍ او ګلران ولسوالیو کې هم طالبانو سره د نښتو او مرګ ژوبلې حال ورکړل شو د هرات ولایت امنیه قومندانې یوه خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو یو پټنځای د عیسی په کومک وران کړ په لړ کې څلور تنه طالبان مړه یو شمېر ټایپیان او څلور تنه نورې ژوندي نیولې دي خو طالب ویان دلته هم زیانمن کسان ټول ملکیان وګڼل کوم ادا چې دولتي مامورینو ونه منله.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په کندهار شهر او ځینو ولسوالیو کې د تیزو اورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راغلي چې مالي او ځاني زیان اړولې دي. بل خو نامعلومو وسلولو د ارغنداب ولسوالۍ یو قومي مشر وژلې دی. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د سیلابونو له امله په یو شمیر ولسوالیو او د کندهار ښار د چونی او د شپاړسمې اوزې په سیمه کې شپږ ماشومان مړه سوي دي. د کندهار ولایت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مشر محمد هاشم سدوزی ازادي راډیو ته وویل دا لومړنۍ شمیرې دي او کېدای سي چې د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راسي. د نوموړي په خبره سیلابونو په ځینو سیمو کې کورونه هم وړي چې د زیان اندازه یې د کافي امکاناتو د نشتوالي له امله نسی معلومېدلی.
چې دغه کوچنیان په اوبو کې وژل شوي دي، درې نفره په چوڼۍ کې او دوه نفره د میرویس نیکه د لیسې سره او یو نفر په لووالي کې.
پر همدې مهال ناپېژاند وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ د یعقوب کلاچې د سیمې یو قومي مشر ملک جان محمد خان په ډزو وژلی. د ارغنداب ولسوال حاجي شاه محمد وایي وژل سوی قومي مشر د کندهار د امنیه قومندان لوی پاسوال خان محمد مجاهد د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره را روان و چې په لاره کې د ناپېژاند وسلوالو لخوا ووژل سو. د یادولو وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندهار کې د قومي مشرانو او مخورو وژلو زور اخستی. تیر ورځ د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د داسې وانفوزه کسانو پر وژل کېدو اندېښنه ښکاره کړه او دولتي چارواکي خپل وبلل چې د دا ډول کسانو په ساتنه کې افات راغلي.
لکه کندهار څخه ورزو گاوند ولایت هلمند ته د دې ولایت د پوهنې ریاست د مشرانو جرګې د ځینو غړو هغه تورونه رد کړل چې ویل په هلمند کې اصلا معرف نسته. په عین حال کې په دې ولایت کې ځینې کسان د پوهنې پر کیفیت انتقاد کوي او وایي د ښوونځیو حالت معیاري نه دی. تفصیل د الیاس دای پر رپورټ کې.
د هلمند ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلینو د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو خبرې رد کړې چې ګواکې په هلمند کې د ښوونې او روزنې د ریاست فعالیتونه او پرانیستو ښوونځي وجود نه لري. د هلمند ښوونه او روزنې رئیس محمد نسیم صافی وایي دوه ورځې وړاندې په هلمند کې د ښوونکو لپاره د نمرو د ویش پروسه پیل کړه او وروسته تر دې به ټولو هغو ښوونکو ته د کور په خاطر مځکه ورسېږي چې د ښوونه او روزنې د ریاست په ښوونځیو کې دنده ترسره کوي. هغه د مشرانو جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې راسي او په هلمند کې نه یوازې د ښوونځیو بهیر له نږدې وګوري بلکې د بل هر همسایه ولایت سره پر کیفیت هم مقایسه وکړي.
د معلمینو د نمرو لړۍ په ډېر موافقت سره شروع شوله. فعلاً زموږ انجینر صاحبان همه روزه ورځي په هغه ته خط اندازه کوي او هره نمره تشخیصوي. ولې د بعضې ورونه دا خواهش لري چې ولې موږ تعویزونه نه راکول کېږي.
صافي دا خبره چې ګواکې په هلمند کې د ښوونې او روزنې کارونه په ټپه ولاړ دي په کلکه رد کړه. ویې ویل یوازې د کیفیت په برخه کې ستونزه لرو چې لامل یې یوازې ښوونکو ته کم معاش دی، ځکه هغه استادان چې د ښوونکو د عالي موسسې نه فارغه کېږي د زیاتو پیسو لپاره په موسسو کې دنده نیسي او د معلمینو تیریږي. د ښوونې او روزنې د ریاست مسؤلین وایي په هلمند کې 128 باب پرانیستي ښوونځي لري چې هر ورځ ورته زرګونه زده کوونکي ځي او زده کړه کوي. د هلمند د ښوونې او روزنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وایي په راتلونکي 1490 هجري شمسي کال کې پلان لري چې نږدې 100 نور ترلاسه شوي ښوونځي هم پرانیزي.
په هرات کې د ځوانانو نړیواله ورځ د شر د پاکۍ او چاپریال ساتنې په ملي حشر سره پیل شوه. په دغه جشن کې د ځوانانو ترڅنګ د مدني ټولنو یو شمیر استازیو او دولتي مامورینو برخه اخیستې وه. تفصیل د شرف الدین سنگزی پر رپورټ کې اوري.
د هرات ښار څنور ځایونو ترڅنګ ترقی نومي پارک سلګونه پیغلې او ځلمي حکومتي مامورینو سره اوګه په اوګه د ښار د پاکۍ په نیت لاس په کار شو. د خاورو خزلو په ټوله ول سره ځوانان نړیواله ورځ باندې منځله
خود یک شروع است، یک الگو هست. ما میتونیم بله اگر
وی وی په دغه ډول ځوانان نړیواله ورځ منځله یو خپل پیل د موږ شروع او نور ځوانان به د چاپیریال د ښه ساتنې او پرمختګ په دوام سره کار مشکل کړي. ځوانان د ټولنې د پرمختګ او چاپیریال د پاکۍ لپاره تر ټولو ښه وسیله ده او باید کار
میذارن که بخاطر که اگر مو دست به کار شونیم ځوانان دیگه که یک کم پاکاری کنن اینجا تمیزتر باشه. میگه شهر ما خانه ماست.
ویل کی ځوانان نړیواله ورځ په 1970 میلادي کال کې د اپریل میاشت کې امریکا کې رسمي شو او اوس نږدې په ټوله نړۍ کې دوه دا افغانستان کې هم ځوانانو هر کله ورته وایه. ځکه نو د هرات مرستیال والی اصل الدین جامع د خپل ټولنې لپاره په نیک پال وګڼله. داسې خپل پیوستون ورسره وښوده.
تجلیل عزیز روزها همین حس برای همه ایجاد میکنه که باید در قبال
د ورته ورځو لمانځل موږ ته داسې حس راکوي چې نورو مثبتو کارونو تر څنګ د خپل چاپېریال خدمت او پاکۍ ته پام وړو. په حقیقت کې موږ د ښار د پاک ساتلو مسؤلیت لرو او دا مفکوره باید نه وي راسره چې یوازې ښاروالۍ پورې اړه لري، بلکې نه، ښار زموږ ګډ کور دی او په ګډه به یې ساتو.
نظافت شهر خود مسؤلیت داریم و ایر باید توجه داشته باشیم.
باید ووایم چې د ځوانانو نړیواله ورځ تجلیل دلته لس کاله وړاندې دود شوی و، خو دا چې سږ کال د غونډو پر ځای د ښار د پاکۍ په عملي کار سره ځوانانو ولمانځله نوی نوښت بللی شو.
په خبرونه کې د پاکستان او لیبیا پر وضعیت هم رپورټ لرو، خو اوس مهال په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې کېدونکې دي. تر دې ساعته د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زی څخه اورئ.